आज व्यू 360 में दुनिया भर में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज पाकिस्तान में, अद्वियात की किल्लत और रिकॉर्ड महंगाई, मरीज इलाज और दीगर जरूरियात के दरमियान फैसले करने पर मजबूर।
8 साल पहले शुगर का पेन 475 का था, ये बढ़ते 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 अभी इस वक्त तकरीबन 1600 रुपए का हो गया। वो
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। अमेरिका में आज और पाकिस्तान में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। जो घराने अफोर्ड कर सकते हैं वहां यकीनन खास तौर से गोश्त के पकवानों की तैयारियां हो रही होंगी, लेकिन अगर आप उन 31% पाकिस्तानियों में हैं जो कि डायबिटीज के मर्ज में मुबतला हैं तो आपको खाने में खास एहतियात की जरूरत है। आबादी के लिहाज से दुनिया के पांचवें सबसे बड़े मुल्क पाकिस्तान में डायबिटीज या ज़ियाबतस का मर्ज इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब तकरीबन हर चौथा बालिग पाकिस्तानी इस बीमारी का शिकार हो चुका है। इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तानियों के तर्ज जिंदगी की वजह से गुज़िश्ता चंद सालों में इस मर्ज के फैलाव में तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक पाकिस्तान में इस बीमारी में इजाफे की एक वजह यह भी है कि बहुत से मरीजों में इस बीमारी की तशखीस या तो होती नहीं है या फिर बहुत देर से होती है। इसके अलावा इलाज मुआलजे की सहूलतों का फुकदान, अवाम में आगही की कमी और तिबी पेचीदगियां भी इस मर्ज के फैलने की अहम वजूहात हैं। आज के शो में हम इसी हवाले से बात कर रहे होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है और इसके इलाज के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात पर होने वाली डेवलपमेंट पर। पाकिस्तान और आईएमएफ अगले 6 से 9 माह के लिए $2.5 अरब के स्टैंड बाय इंतजाम पर बातचीत कर रहे हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का मौजूदा आईएमएफ प्रोग्राम 30 जून को यानी 2 दिन बाद खत्म हो रहा है। मौजूदा प्रोग्राम अगर 9 जायजे के मुकम्मल हुए बगैर खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान इस मंजूर शुदा कर्ज के $1.40 अरब हासिल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के वजीर खजाना का कहना है कि वो आलमी मालियाती इदारे के साथ मिलकर किसी ऐसे तरीकेकार पर काम कर रहे हैं जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि पाकिस्तान को मौजूदा जायजे के तहत सिर्फ $1.10 अरब के करीब ही नहीं बल्कि पूरी रकम मिल जाए। इसके अलावा एक और दूसरी ऑप्शन जिस पर इतलात के मुताबिक दोनों फरीक काम कर रहे हैं वो ये है कि 15 जुलाई तक 9 जायजे के बराबर रकम के इजरा के अलावा एक नए शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट शुरू किया जा सके जिसमें $50 करोड़ की 2 कर्ज की एक साथ जो है वो शामिल होंगी। अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। डायबिटीज किस तरह से पाकिस्तानियों को इम्पैक्ट कर रहा है, दुनिया में कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस बीमारी में सबसे आगे हैं, दुनिया भर में डायबिटीज के इंसदाद के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक आदादोशुमार के जो अब तक उनकी तरफ से आदादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 54 करोड़ अफराद डायबिटीज के मर्ज में मुबतला है। इस इदारे को अंदाजा है कि सन 2030 तक तकरीबन 64 करोड़ अफराद इस बीमारी में मुबतला होंगे। अमेरिका में कायम दुनिया की आबादी पर नज़र रखने वाले आज़ाद इदारे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मौजूदा साल के आदाद व शुमार के मुताबिक जिन ममालिक में ज़ियाबतिस की शरह सबसे ज़्यादा है उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में ज़ियाबतिस की शरह तकरीबन 31% है। कुवैत इस फहरिस्त में 25% के साथ दूसरे नंबर पर है। फिर 21% की शरह के साथ मिस्र का नंबर आता है जबकि चौथे नंबर पर कतर है जहां इस मर्ज की शरह 19.5% है और 5वें नंबर पर मलेशिया है जहां ज़ियाबतिस की शरह 19% है। पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी बहरान में डायबिटीज़ के बहुत से मरीजों के लिए इलाज पर खर्च करना एक मुश्किल फैसला बन चुका है। ऐसे अफराद जो एक लंबे अरसे से इस बीमारी से निमट रहे हैं उनकी ज़िंदगियों पर इसका क्या असर पड़ता है, आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही मरीज एहसान हक से जो कई सालों से इस मर्ज से निमट रहे हैं। शुगर उनकी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रही है आइए जानते हैं।
मेरा नाम एहसान अल हक है और मैं तकरीबन कोई 15 साल पहले मुझे शुगर का पता हुआ लगा कि जब मुझे पाँव में जलन शुरू स्टार्ट हुई है वो मेरी काफ़ी मेरी तबीयत जो है वो ऐसे कि ढीलापन और कमज़ोरी महसूस होने लगी मुझे और अपना बड़ा यानी कि वैसे भी मैं काफ़ी दुबला हो गया था। लोगों ने मुझे अंदाज़ा नहीं चला कि लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें यार चेक करवाओ डॉक्टर को, तुम मशक्क़त करने वाले बंदे तुम्हारी ये नहीं होनी चाहिए पोजीशन। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा यार तुम्हें तो भाई शुगर बड़ी हाई किस्म की है, इंसुलिन अभी मुझे लगाते तकरीबन कोई 8 साल हो गए हैं। 8 साल पहले वो शुगर का पेन होता था वो उस वक्त 475 का था, اب یہ بڑھتے 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 ابھی اس وقت تقریباً 1600 روپے کا ہو گیا وہ پین. یہ سرکاری جو ڈاکٹر ہیں نا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ تو جاؤ لائنیں لگی ہوئی ہیں, کوئی وہاں پہ حال نہیں ہے, بڑی یعنی کہ ناممکن والی بات ہے. پرائیویٹ یہی اسپتالوں کے ڈاکٹر پتہ لگتا ہے ہمیں, یہ پرائیویٹ فلاں جگہ بیٹھتے ہیں, پھر مجبوراً وہاں جاتے ہیں, ان کی 2000 روپے فیسیں دیتے ہیں. تو ابھی میں حال میں 3 دن پہلے بھی ڈاکٹر پر گیا کیونکہ میرے پاؤں سوج جاتے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ کا کوئی ایک گردہ جو ہے وہ سکڑ رہا ہے, تو اس وجہ سے میں کافی ٹینشن میں تھا, ابھی میرے پاؤں سوجے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ دوائیوں کی بات کر رہے ہیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں ابھی, تو ابھی یعنی کہ بجٹ سے بہت آؤٹ ہو گئی ہیں. ابھی میرا ماہانہ جو ہے تقریباً 25,000 دوائیوں کا خرچہ ہے, اتنے یعنی کہ جو کہ 6-7 ہزار میں ہوتا تھا نا ابھی 25,000 پہ چلے گئے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ بڑا مشکل سے ہم اس کو افورڈ کرتے ہیں, لیکن ظاہر بات زندگی کے لیے جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. دیکھیں جی حالانکہ وہ زیپاتیس کے مریضوں کا وہ بڑا کہتے ہیں جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن نا یعنی کہ انسولین تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا اسپتال میں اویلیبل ہو جائے, کوئی گولیاں شولیاں دوائیاں ان کو چاہیے کہ انسولین والے جو خاص کا ہیں ان کے لیے انسولین ان کو مہیا کرنی چاہیے اسپتالوں میں کہ ان ملنی چاہیے ہمیں, کہ یہ اتنی مہنگی ہے نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. بڑے بڑے ایسے ہیں جو بالکل وہ اپنی جان سے چلے گئے ہیں. میرا اپنا ایک دوست ہے وہ بڑا غریب آدمی ہے, وہ انسولین نہیں افورڈ کرتا, حالانکہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یار تم لگاؤ, کہتا میں اسپتالوں میں جاؤں لائنوں میں کھڑا ہو جاؤں وہاں پہ جاتا ہوں تو وہ نہیں, وہ کہتے ہیں وہ اتنی افورڈ ہی نہیں کر سکتا بچہ.
ایک سائڈ پہ افورڈیبلٹی کا ایشو ہے اور دوسری سائڈ پہ اویلیبلٹی کا. پاکستان میں زیادہ تر ادویات بنانے کے لیے خام مال درآمد کیا جاتا ہے. گزشتہ 1 سال سے پاکستانی روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 100 روپے کی کمی ہوئی ہے, جس سے ڈالرز میں خریدے جانے والے خام مال کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے. گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان میں ادویات کی پیداوار میں 21.5% کمی آئی ہے. پچھلے 1 سال میں حکومت کے درآمدات کو کنٹرول کرنے کی پالیسی کی وجہ سے دوا سازی کے صنعت جو ہے وہ خام مال میں کمی آنے کی وجہ سے ملک میں ادویات میں بھی کمی لائی ہے اور قیمتوں میں اضافے کی وجہ بھی یہی چیز بن رہی ہے. پاکستان ڈرگز لائز فورم کے مطابق ملک میں اس وقت جان بچانے والی ادویات سمیت جابتس, سانس کی بیماریوں اور دل اور گردے کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کی بھی قلت ہے, اور کچھ درآمد کی جانے والی ادویات اور خام مال کی کلیئرنس بندرگاہوں پر تاخیر کا شکار ہے. دوسری طرف فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ پیداواری لاگت میں اضافے کی وجہ سے ملک میں ادویات تیار کرنے والی تقریباً 40 کمپنیوں کے بند ہونے کا خدشہ ہے. گزشتہ کچھ عرصے میں ملک سے ایک اور بڑی عالمی فارماسیوٹیکل کمپنی بائر نے پاکستان میں اپنا کاروبار ختم کر دیا ہے. اگر آپ کو کوئی دوا روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر رہے ہیں اور وہ استعمال کرنی ہے تو 1 جون سے شاید آپ کی ان دواؤں کی قیمت بڑھ چکی ہوگی, اب آپ کو 20% اضافی رقم ادا کرنا پڑی ہوگی. عام پاکستانی جو پہلے سے ہی مہنگائی سے شدید متاثر ہیں, ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے ان پر کیا گزر رہی ہے, جانتے ہیں محمد ثاقب اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں.
دوائیں تو لینی ہیں, دوا کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہے نہیں. یہ کنسیڈر کیا ہے کہ بچوں کو کسی سستے اسکول میں ہم داخل کرا دیں, یہ کرنا پڑے گا, ورنہ اس کے علاوہ اور تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں سے ہم پیسے بچا سکیں.
حال ہی میں وفاقی کابینہ نے ملک میں دواؤں کی قیمتوں میں 14-20% اضافے کی منظوری دی ہے, جس سے ملک میں جان بچانے والی ادویات سمیت کئی ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور ایسے میں مشفق احمد سمیت بہت سے مریضوں کو دواؤں کی خریداری کے لیے اضافی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے.
میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا ہوں, مجھے پارکنسنز ہے, گزشتہ 10 سال سے میں اس کی دوائیں کھا رہا ہوں, اور میرا پارکنسنز کی دواؤں کا خرچہ تقریباً 9,000 روپے بن جاتا ہے مہینے کا, جو کہ میری آمدنی کا تقریباً 15% ہوتا ہے, اور اگر اس میں او پی ڈی کے وزٹ شامل کر لیں اور آنا جانا شامل کر لیں تو وہ مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, جو کہ میری جس کی وجہ سے میرے دیگر اخراجات پہ بہت اثر پڑتا ہے. میں اپنے بچوں کی تعلیمی اور جو ان کی غذائی ضروریات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ کمپرومائز کر رہا ہوں.
لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیز کے دعوے کے مطابق روپے کی قدر گرنے کے باعث اب خام مال مہنگا درآمد ہو رہا ہے, اور ایسے میں وہ سستی ادویات کیسے بیچ سکتے ہیں؟
کیونکہ جس طرح انفلیشن بڑھی ہے ہر چیز کی, آپ کاسٹ آف الیکٹریسٹی دیکھ لیں, را مٹیریل کی کاسٹ دیکھ لیں, کوئی بھی بزنس میں چاہے وہ ملٹی نیشنل ہو یا لوکل ہو نقصان کا کاروبار تو نہیں کرے گا.
ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ متوازن غذا کھائیں, ہر چیز کھائیں, پھل کھائیں, سبزی کھائیں, میوہ جات کھائیں, لیکن کیسے کھائیں؟ اس وقت تو اپنا تین وقت کا کھانا کر لے تو وہی بڑی بات ہے. اب اس میں فروٹ کہاں سے آدمی کھا سکتا ہے اتنے, جبکہ 25,000 روپے گھر ایک گھر سے صرف دواؤں پہ جا رہے ہوں. تو ایک بچے بولتے بھی ہیں کہ بابا یہ لے آئیے گا, بابا وہ لے آئیے گا, کبھی کبھار خرید بھی لیتے ہیں لیکن اکثر ان کو بہلانا پڑتا ہے.
بیچارہ وہ اسی میں پس جاتا ہے, بولا ہے دوائیوں پہ پیسے لگا دیں گے, گھر کا کرایہ کہاں سے پورا کروں گا, بجلی کا بل کہاں سے کروں گا, بچوں کو کہاں سے پالوں گا میں. اسی وجہ سے وہ اپنے دوائیوں کو بالکل کم کر دیتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کبھی کبھی دوائی نہیں لیتے, بولے نہیں چاہیے یار.
بہت سے معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کے کئی ممالک کے مقابلے میں ادویات کی قیمتیں کم ہیں, اور یہاں اصل مسئلہ لوگوں کی کم آمدن کا ہے. لیکن ایسے میں فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی اپنے منافع کو کم کرنے کو بالکل تیار نہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکہ میں ایسے افراد جو ڈائبٹیز کے علاج کے لیے انسولین کا استعمال کرتے ہیں ان میں تقریباً 2,10,00,000 افراد ٹائپ 2 اور تقریباً 13,00,000 افراد ٹائپ 1 ذیابیطس کا شکار ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹائپ 2 ذیابیطس کا شکار ہیں لیکن علاج نہیں کرتے, اور پچھلی چند دہائیوں سے ایسے افراد کی شرح بڑھ رہی ہے. صبا شاہ خان نے یل سے منسلک طبی ماہر ڈاکٹر کیون ہیرلڈ سے ذیابیطس کے علاج میں ترقی اور جدید طریقہ علاج کے بارے میں پوچھا. ڈاکٹر ہیرلڈ کی تحقیق کے نتیجے میں ٹائپ 1 ذیابیطس کو ہونے سے پہلے روکنے میں مدد دینے والی پہلی دوا کو امریکی محکمہ برائے ادویات اور خوراک سے منظوری مل چکی ہے.
So for type 2 diabetes,
روایتی طور پر اس کا علاج خوراک اور ایسی ادویات کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے جو مثال کے طور پر انسولین کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں, جیسے کہ سلفیونیلوریز. یہ اب بھی ٹائپ 2 ذیابیطس کے علاج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور میٹافارمین کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ وہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے علاج کا معیار ہے اور سب سے پہلے اور زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے. اب جی ایل پی 1 ریسپٹر ایگنوسٹس یا ایس جی ایل ٹی 2 انہیبیٹرز جیسے نئے اجزاء بن چکے ہیں جو کہ ٹائپ 2 ذیابیطس میں بہت فائدہ مند اثرات مرتب کرتے ہیں. وہ میٹافارمین اور یقینی طور پر خوراک کے ذریعے ذیابیطس کو کنٹرول کرنے سے زیادہ مہنگے ہیں, لیکن ان کے فوائد صرف گلوکوز کو مناسب مقدار میں رکھنے سے کہیں زیادہ ہیں. وہ گردے کی بیماریاں یہاں تک کہ دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتے ہیں, اور وہ وزن بھی کم کر سکتے. خاص طور پر جی ایل پی 1 ریسپٹر ایگنوسٹس جو ہفتہ وار لیے جا سکتے ہیں, اور یوں انہیں باقاعدگی سے لینا شاید آسان ہو. یہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے علاج میں نئی پیش رفت ہیں. ٹائپ 1 ذیابیطس کے حوالے سے ہم کئی سالوں سے جانتے ہیں کہ ٹائپ 1 ذیابیطس جسم کے خودکار مدافعتی نظام کی بیماری ہے. لہذا اصل سوال یہ کہ ہم اس خودکار مدافعتی نظام کے رد عمل کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ٹیپلیزوماب نامی ایک دوا سے متعلق کام میں ہمیں نئے اجزاء کی منظوری مل گئی ہے. یہ ایجنٹ جسم کے اس مدافعتی رد عمل کو تبدیل کرتا ہے جو مدافعتی خلیوں کے ذریعے انسولین پیدا کرنے والے خلیوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں.
20 years from now, how would diabetes be treated?
آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سے 20 سال بعد ذیابیطس کا علاج کیسے کیا جائے گا, اور کون سے جدید علاج ہیں جن پر کام ہو رہا ہے؟
So for type 1 diabetes, the other thing I should mention is,
ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے سے ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا ہے, مریض کو انسولین دینے کی ٹیکنالوجی میں بہت بہتری آئی ہے. انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اسکریننگ کے ذریعے ایسے افراد کی نشاندہی کر سکیں جنہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہے, تو ہم ان کی بیماری کے خطرے میں کچھ عرصے کے لیے تاخیر کر سکتے ہیں یا اسے ہونے سے مکمل روک سکتے ہیں.
پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تشویشناک طور پر بڑھتی تعداد کے بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی کچھ جینیاتی وجوہات بھی ہیں, لیکن حکومت کو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اسے ایک سائلنٹ ہیلتھ ایمرجنسی قرار دینا چاہیے. اس بیماری کے ماہر ڈاکٹر حسن عروج کیا بتا رہے ہیں, آئیے جانتے ہیں.
یہ بڑی ہی پریشان کن اور الرٹ سچویشن ہے پاکستان میں, کیونکہ یہاں کا جو رہن سہن ہے, یہاں جو میٹابولک اندر سے جو اندرونی طور پہ جو انسان کے جز ہوتے ہیں اس میں کوئی اس طرح کی جینیٹکلی چیزیں موجود ہیں جو یہاں پری ڈسپوز کرتی ہیں شوگر کے لیے, نمبر 2. نمبر 3, آپ کی جو خوراک ہے وہ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ بیسڈ ہے, سٹارچ بیسڈ ہے. نمبر 4, ہمارے یہاں ایک دیکھیں تو جہاں ویسٹنگ ہے, سٹنٹنگ ہے, وہاں ہمارے یہاں اوور ویٹ اور اوبیسٹی بھی ہے, اور ہمارے تقریباً 10 سے 15% لوگ اوبیز ہیں, اور چلنے پھرنا ایکسرسائز کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تبھی پاکستان میں صرف شوگر ہی نہیں لیکن جو لائف سٹائل کی بنیاد پہ جو بیماریاں ہیں جس میں ہارٹ کی, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی, اوبیسٹی سے ریلیٹڈ جتنی ہیں, گردوں کی بیماریاں, وہ بہت کامن ہیں. اوور ایٹنگ نہ کریں. پھر جو سٹارچ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں نا, مثال کے طور پہ ایک روٹین کی چیز استعمال ہوتی ہے نان, روٹی براؤن بریڈ کا استعمال کیجیے, سٹارچ سے بچیے. کوشش کیجیے گھر کی بنی ہوئی چیزیں اور آرگینک چیزوں کا استعمال کیجیے. گھر میں چھوٹی سی بھی جگہ ہے تو گھر کی سبزیاں استعمال کریں. اب جو جنرل پرنسپل ہے وہ یہ کہ ڈائٹس میں آپ میٹھے کا کم استعمال کیجیے, اور روزانہ آپ 20 سے 25 منٹ بھی اگر آپ نکال لیں اپنی ذات کے لیے, تو آپ ایک اتنی بڑی بیماری سے بچ رہے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو بعد میں اگر ہو کر کتنی کمپلیکیشنز کر سکتی ہے, جو گردے خراب کر سکتی ہے, جو دل خراب کر سکتی ہے, جو ایون بلڈ پریشر اور لیور خراب کر سکتی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کی جو سپینڈنگ ویسے ہی ہیلتھ پہ بہت کم ہے, 2.9% جی ڈی پی ہے, اس میں بھی جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ ہاسپٹلس کو دیتی ہے, آدھے سے زیادہ جو ہے تنخواہوں میں چلی جاتی ہے, اور باقی مینجمنٹ اور سارا کچھ تو دیتی تو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری نہیں کر پا رہی ہے ضروریات لوگوں کی, انسولین یا شوگر کی دوائیوں کی گولیوں کی. اب حکومت کا اس میں جو رول ہے وہ دو رول ہیں. ایک تو جو شوگر کا مریض بن گیا اسے آپ ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کی سہولیات فراہم کیجئے, قریب ترین اور اچھی کوالٹی کی. دوسری ایک جو سب سے بڑی جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ شوگر یا اس طرح کی بیماریاں جو پریونٹیبل ہیں ان کو ہونے سے روکا جائے, اور اس کے لیے اویئرنیس کریشن بہت ضروری ہے. ہماری کلینکس میں خاص طور پہ جو بیسک کلینکس ہیں جس میں جی پی بیٹھتے ہیں حکومت کے, بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں یا رورل ہیلتھ سینٹرز یا ایون ہسپتالوں کی, شہروں میں ہسپتالوں کی ڈسپنسریاں جو ہیں, وہ صرف علاج نہ بتائیں وہ بلکہ اس کی پریونشن بھی بتائیں کہ جناب اس سے یہ شوگر چونکہ ایک وبا کی فارم میں آئی ہوئی ہے پاکستان میں تو اس سے پریونٹ رکھا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, اپنے لائف سٹائل کو, اپنی خوراک کو اور اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر کے.
چھوڑ دیں, پاکستان میں ڈائبٹیز کا مرض اس حد تک پھیلنے کی کیا وجوہات رہی ہیں اور کیا اب ان پر قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آگہی اور احساس ہے اس حوالے سے, اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسما احمد سے, اس بیماری کی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر اسما, پاکستانی کیا اس بیماری کو سنجیدہ نہیں لیتے؟
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستانی جو ہے اس بیماری کو سنجیدہ نہیں لیتے. اٹس اے میٹر آف اویئرنیس, کیونکہ یہ جو لائف سٹائل والی ڈیزیزز ہوتی ہیں, جب بھی ہم ذیابیطس کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ڈیزیز ہے جو کہ ایسوسیٹیڈ ہے لائف سٹائل سے. تو اس میں بہت سارے جو ہیں وہ فیکٹرز آتے ہیں جس میں ہم ہر چیز مریض پہ بلیم نہیں کر سکتے کہ دے ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. میرے خیال میں اویئرنیس کی کمی ہے, اور جیسے یو نو جی پیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ پرائمری کیئر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, کہ جب سے سب سے پہلے یو نو ایون ذیابیطس کی ڈائگنوسس سے پہلے جب مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, کولیسٹرول کے لیے, تو اسی وقت جو ہے ان کی اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یو نو اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ہم ذیابیطس سے بات کریں, لیکن اگر ہم اس سے ایک اسٹیپ پہلے کی بات کریں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذیابیطس ہونے سے پہلے, جسے ہم یو نو پری ڈائبٹک کہتے ہیں, بارڈر لائن کہتے ہیں, جی, تو اگر ہم اسی کو یو نو اس لیول سے مریضوں پہ کام کرنا شروع کر دیں, اویئرنیس کریٹ کریں, تو جو ہے وہ پاپولیشن بہت سمجھدار ہے. یو نو بس اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر وہ لائف اسٹائل فیکٹرز کے بارے میں بتانا شروع کریں, جس میں میڈیا کا بہت رول ہے, ڈاکٹرز کا بہت رول ہے, تو اس کا کمبائن ایفیکٹ پبلک ہیلتھ. تو اگر آپ پبلک ہیلتھ لیول پہ اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اویئرنیس اس پہ کی, جس پہ لوگ بھی اس کو سیریسلی لیں گے اور پھر اس کا علاج جو ہے اور اس کی پریونشن جو ہے وہ ممکن ہے.
اب سمجھتی ہیں اس کے لیے جو اویئرنیس ہے اس کی کیمپیننگ گورنمنٹ کو ہی کرنی پڑے گی, کچھ سوسائٹل لیول پہ باقی ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں, ہاسپٹلس کی طرف سے کچھ ایفرٹ کی جا سکتی ہے, کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی بنتی ہے فارماسیوٹیکلس کی یا کسی اور کمپنی کی اس حوالے سے؟
جی جی, سب کو ریسپانسبلٹی دینی پڑے گی, ایک اس پہ جو ہے اس ایک لیول پہ اس پہ کام نہیں کیا جا سکتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, اوور آل گلوبلی جو ہے وہ اوبیسٹی کی اور جو ڈائبٹیز کی جو پریولنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور آبویسلی جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو جو لو سوشل اکنامک کنٹریز ہوتی ہیں, جو لو مڈل انکم کنٹریز ہوتی ہیں, اس میں تو پریزنس بھی زیادہ ہے اور اس میں اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں. بیکاز یو نو ہمارے پاس نیشنل ہیلتھ سسٹم نہیں ہے پاکستان میں, تو ہمارے پاس تو اور بھی یو نو بیٹل ہیں, جو اگر ڈائبٹیز ہوتی ہیں تو اس میں اور زیادہ نقصانات ہیں کہ وہ مریضوں کو جو ہے آؤٹ آف دیئر پاکٹ پے کرنا ہوتا ہے یو نو سارا علاج. تو اس میں صرف ایک جو ہے وہ ایجنسی یا ایک اس سے جو ہے اس پہ کام کرنے سے کوئی جو ہے اس میں فرق نہیں پڑے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ لیول پہ سوسائٹی لیول یو نو فارماسیوٹیکل جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر, پرائمری کیئر از دا موسٹ امپورٹینٹ. آئی تھنک اگر ہم ان لو مڈل انکم کنٹریز میں اپنے پرائمری کیئر کو اگر اسٹرانگ کر دیں, مطلب ہر مریض جو ہے وہ ڈائبٹالوجسٹ کے پاس, اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس یا اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جا سکتا ہے نہ جانا چاہیے, تو اگر پرائمری کیئر لیول پہ اگر ہم یو نو اویئرنیس بڑھائیں, ان کو اتنا اسٹرانگ کر دیں, تو میرے خیال میں جو ہے اس سے بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ کیمپین یو نو ڈفرینٹ جیسے ہیں سوسائٹیز ہیں ہمارے یو نو پاکستان میں بھی, پاکستان اینڈ ڈفرینٹ سوسائٹی ہے جس سے بہت کام کر رہی ہے, تو دے آر سوسائٹیز, بٹ آئی تھنک کمبائنڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے.
ایک چیز اس حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں کہ کون سے کیا خوراک میں پاکستان جو اوور آل پاکستانی استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ ایسا فیکٹر ہے, کیونکہ کچھ دیر پہلے میں ایک رپورٹ میں جو ابھی ہم چلا رہے تھے اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اسٹارچ کی ریشو بہت زیادہ ہے کھانوں میں, اور اس کے علاوہ جو انہیلدی ایٹنگ ہے, ایٹنگ ہیبٹس ہیں, وہ شاید امپیکٹ کر رہے ہیں اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں. اسی وجہ سے شاید ہر چوتھا شخص جو ہے وہ ڈائبٹیز میں ہے.
جی بالکل, خوراک جو ہے اس کا مین فیکٹر ہے لائف اسٹائل. اور خوراک میں یہ نہیں ہے کہ یو نو جو ہے لوگ جو ہے یہ ہزار زمانے زمانے سے کھاتے جا رہے ہیں, جو خوراک اچانک سے چینج ہو رہی ہے, جو ریپڈ لائف اسٹائل چینج ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو جو رورل ایریاز میں تھے لوگ وہ اربن ایریاز میں جانا شروع ہو گئے ہیں, تو لوگوں کی لائف اسٹائل جو ہے بہت اچانک سے چینج ہو رہی ہے, اور لوگ اس فوڈ پہ زیادہ جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ایزیلی اویلیبل ہے, جو یو نو جس میں جو ہے جو فوڈ لیبلنگ پہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ زور نہیں ہے. تو جو لائف اسٹائل جو سڈنلی چینج ہوا ہے, جس میں ریپڈ جو ہے فوڈ چینج ہے کہ ہر چیز بہت اچانک آرام سے آپ کو مل جاتی ہے, اور برگرز ہیں, پیزاز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یس, اسٹارچ کا استعمال بھی زیادہ ہے, ہائی فیٹ ڈائٹ بھی ہے جس میں موٹاپا بھی جو ہے وہ بڑھتا ہے. جب موٹاپا بڑھتا ہے تو آپ کا کولیسٹرول یو نو ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا, لیس فزیکل ایکٹیویٹی, کہ لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی لو ہے, تو جو کھا رہے ہیں وہ جو ہے وہ برن بھی نہیں کر رہے ہیں.
ایک چیز اگر لاسٹ ایک منٹ ہے میرے پاس, میں چاہوں گا اس اینگل سے بھی اس کو ہم دیکھ لیں, بچوں میں بھی یہ ریشو بہت بڑھ رہی ہے, تو بچے تو ایکٹیو ہوتے ہیں کافی حد تک یا نہیں؟
نہیں, بالکل نہیں. I'm sorry, میں آپ سے اگری نہیں کروں گی. بچے ایکٹیو ہوتے تھے, جب یہ موبائل فونز اور جب یہ اسکرین جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی, جب یہ گیجٹس نہیں ہوتے تھے, اور اسپیشلی آفٹر کووڈ, یو نو جب دو تین سال میں جو کووڈ کی وجہ سے جو چینج آیا ہے بچوں میں, ایکچولی دس ٹریمینڈس, یو نو. تو بچے ایکٹیو ہوتے تھے, لیکن اب بچے ایکٹیو نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے لائف اسٹائل بالکل چینج ہوئے ہیں. اور بچوں میں جو آپ, ہم نے بیسکلی اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو ٹائپ 1 تو بچوں میں ہوتی ہے, لیکن اب بچوں میں ٹائپ 2 بھی ہوتی جا رہی ہے, جو کہ بہت خطرناک چیز ہے. کہ اگر آپ کو بچپن سے ٹائپ 2 شروع ہو جاتی ہے, تو آپ یو نو آپ کے جو کمپلیکیشن جو رسک ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر اسما, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور اس حوالے سے کہ پاکستان میں ڈائبٹیز کے مرض اتنا زیادہ کیوں ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن شپې په خبرونو کې د اختر په لمړی ورځ د طالبانو پیغام ملا برادر وایي چې په افغانستان کې د امنیت نشتون او اقتصادي ستونزو ته د نړۍ هیوادونه لمن وهي. د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې نن مسلمانانو د اختر لمړی ورځ منځلې ده. د امریکا اختر او د افغانانو چمتواله. یو افغان سوداګر د قربانۍ لپاره کالیفورنیا میشت مسلمانانو سره مرسته کوي. دای د څارویو یو فارم لري. او له وطن لري اخترونه ځوان سندرغاړه ګودر زازه وایي چې له وطن لري اخترونه بیخي د وطن د اخترونو په څیر نه دي. ګودر سره مو اختریز بانډار کړه.
السلام علیکم. اختر مو بختور. نن چهارشنبه د جون د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په سټلایټ او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو قربان ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې له افغانستان څخه نیولې تر اروپا او بیا تر دې ځی امریکا پورې زموږ همکاران د اختر د منځلو په اړه ورستي معلومات شریکوي. وحید فیضی له ورجینیا، هیلی اسد له جرمني او زبی الله غازی له میزوري حالت نه را سره دي. تر نو همکارانو اختر مبارک. روغبړ سره کوو په نوبت او د اختر پاک لبد تاسو نو او خو لمړی زو ورجینیا ته. نن د لوی اختر لمړی ورځ ده او په سعودي عربستان کې حاجان د قرباني په کولو سره د حج د مناسکو پر ځای کولو ته دوام ورکوي. پرون د عرفه په ورځ حاجان د عرفات غونډې ته وختل او وروسته په کانو د شیطان وشتلو مراسم سرته ورسول. د حج مراسم تر شنبه ورځې پورې دوام کوي. سږ کال د افغانستان نه 10000 کسان حج ته تللي او مجموعاً څه باندې 2 میلیونه مسلمانانو پکې برخه اخیسته ده. د خبر پښتونخوا د زینو سیمو په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مسلمانانو د اختر لمړی ورځ لمانځلې ده. په خبر خار ته ورسېرمه د کډوالو په یو کم کې افغانانو د لوی اختر لمونځ ادا کړی. په پاکستان کې حکومت اعلان کړی چې اختر سبا پنځشنبه لمانځي. خو د خبر پښتونخوا په زینو قبایلی سیمو کې لکه باجوړ او د وزیرستان په زینو سیمو مومند او چارسدی او یو شمیر نورو برخو کې خلکو نن اختر کړی ده.
نوم می قدرت الله ده او د افغانستان د لوګر ولایت نه تعلق لرم. نن دلته په پاکستان کې نمړنۍ ورځ وه د اختر. متاسفانه دلته غیر رسمي اختر اول منزل شو. د اختر مون زده شولو دلته په هغه په داسې وخت کې په داسې ځای کې المنز ول منزل شو چې اکثره افغانان کوم ځای کې اوسېږي هغه ځای کې المنزونو المنزل شول. بل خواته ګن شمیر پاکستانی ورونو هم موږ سره د اختر منز ادا کړو او دغه نیت لري چې الله شي خپل سرویزه پکړي د الله درزا لپاره.
رازو امریکا ته لجمن سره سم. نن د امریکا د مرکز واشنگتن ډي سي په شمول د هیواد په ګڼو ایالتونو کې افغانان او نور مسلمانان د اختر لمړی ورځ مانځي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او میرمن یې جل بایدن د لوی اختر په مناسبت ټول مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. همدا اوس زموږ همکار وحید فیضی په ورجینیا کې د افغانانو له یو جماعت نه په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. وحید جانه، اختر دې مبارک. مهرباني، ورجینیا او ورسیر ایالتونو کې اختر څنګه پیل شو او افغانان څه وایي؟
ډیر زیات مننه تاسو د قدرمنو لیدونکو، اختر دې هم مبارکي. دا اوس د ورجینیا په کومه سیمه کې چې زما د سپرینګفیلد سیمه د دلتا د مدني په نوم باندې جماعت دی چې دلتا افغانانو او ورسره د نورو ګډو ملتونو خلکو اختر په ګډه ولمانځي یا پیل کړ. په کوم جماعت کې چې زما تقریبا دلتا 15 ځلې د اختر د لمانځلو لپاره جمع وشواو. د یو سبا د قرآنی او خلک ټول زی د خپل عزیزانو او دوستانو پورون تا د قربانی زینو هم مشخص شوی دی. خلک زی زی کسان چې قربانی وی کوي هغه بهال د زینو په جمو جوش تر دلته اختر پیل شوی دی. ترڅنګ بیا په افغانستان کې چې د اختر لمړی ورځ وا د طالبانو د رئیس الوزرا اقتدیم رستيال مولا عبدالغنی برادر په ارګ کې د اختر منځس قورس تویل دی چې یو شمیر بهرنیان یا بهرنی نووسم افغان پارلمان نه پریږدي او دوی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی او افغانان په دا هڅوي چې د افغانستان څخه بهر ووزي. د ټولو مسایلو په اړه به ریپورت په ګډه وګورو.
په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر پیل په زرګونو لمنسکونکو په کابل او ولایتونو کې د چهارشنبه ورځ په سهار په جمعهتون کې د اختر لمنځونه ادا کړل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرسل مولا عبدالغنی برادر د ارګ په جماعت کې د اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته په خپل وینا کې ویلي چې بهرنیان اوس هم افغانان په آرام نه پرېږدي او داسې ګونګوسې خپروي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي او خلک هڅوي چې هیواد پرېږدي. خو د په وینا اوس هر څه سم دي.
دا هم یو لمسونه د دنیاوالو د چلمر په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو زه کوم زه مجبور یم چې بل ملک ته بزم، زه مجبور یم چې په دریاب کې بزن ببوم او هلاک وم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت دی چې بل چا ور کړی دی.
خود بشری حقوقو څار سازمان کې د میرمن د حقوقو مرستاله دربار د ملا برادر د څرګندونو په جواب کې ویلي د دې پر ځای چې طالبان خزینه مرسته رسون کو میرمن ته د کار کولو اجازه ورکړي، پریکړه کړې چې افغانان د لوګي لقب لمړ شي.
دا چې طالبان وایي په افغانستان کې د اقتصادي ناورین لمنځوړلو لپاره کار کوي صادقانه نه ده، ځکه د دغه ناورین د لمنځوړلو په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه چې افغانان ورسره مخ دي او هغه افغانان چې له لوږې سره مخ دي چې ورته خواړه برابر کړي، په تیره هغه کسان چې اوس اختر لمانځي د طالبانو له لوري په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزینه مرسته رسونکو په کار بندیز
دی. یو شمیر شنون کې وای خلک لمستې نه بلکې لنیستې په تخته کې دي.
یو ډیر مهم کشر چې هغه مرمنې دي او د افغانستان په اقتصاد کې ډیر اساسي رول لوبوي، هغه لټولنې او له هر د ژوند له هر دګر نه حذف شولې. د دوی حذف اول د افغانستان په اقتصاد باندې ډیر ستر گزارو. نو افغانان لمستې نه لنیستې نه هیواد پرېږدي.
بلخوا د طالبانو سترې محکمې ویلي چې د لوی اختر په مناسبت 2200 کسان له زندانونو آزاد کړي دي. ل دې سره هم مهاله د بخښ نړیوال سازمان یو ځل بیا د طالبانو حکومت څخه پرته د قید او شرط او ځنډ د قلم لار د ټولنې مشر او د نجونو د زده کړو د ملاتړي موتی ولا ویسا د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د افغان اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنې الکساندرا مستوای وای شپږ میاشتې وشوي چې میړې له طالبانو سره په بند کې دی او د خوشکېدو غوښتنه کړي ده.
بیا اختر راغی او خلکو له خپل کورنۍ سره یو ځای د بخښنې له ټولو ارزښتونو سره ولمانځو. زما خاوند مرتضی بهبودی لا هم یوازې په کابل کې طالبانو سره بند کې دی. هغه یو خبريال دی، د خلکو لپاره یې قرباني ورکړې ده، د هغو خلکو غاګي پورته کړی چې غاګي ټپ کړای شوی دی.
د معلوماتو پر اساس د هوایی چلن ادارې په خوانه مشر محمود شاه حبیبی، د پوهنتون استاد رسول پارسی، مدني فعالان حمزه الفت او شمس الرحمن رحیق، شاعر او لیکوال حسیب احراری او یوشم نور مدني فعالان لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. طالبانو دغه ټولو زندانانو په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا په میزوري ایالت کې هم نن د افغانانو په شمول مسلمانانو د اختر لمړۍ ورځ منځلې ده. زموږ همکار زبی الله غازی له میزوري نه پروګرام سره ملګری شوی دی. غازی صاحب سلامونه، اختر دی مبارک. میزوري کې څه کیسې دي؟ اختر مو څنګه پیل کړه او څه اختریز پروګرامونه روان دي؟
مننه شکیب صاحب، تاسو ته او ټولو لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم. په میزوري کې د کولمبیا په خاطر کې منو دلته دا خار لک وړو کې ده. د افغانان په کې لک کم دي خو عموم کې مسلمانان ډیر زیات دي. نو موږ تقریبا 8:30 بجې د دې ځای په وخت باندې د اختر منځو کو او دا غن پس نو خلک لاړل، ځکه لوی اختر د سې چې خلک اول قرباني کوي بیا ورسته د مد مبارکۍ قصې لګي ورسته سره پالي. نو خدای اختر تر اوسه خره وان دی او هیله لرو چې د ملګرو سره لاړ شو، ملګری مونږ سره راشي او لک تر لګه د مسافرې د اختر یو څه گزاره حال ون مانځو.
جامع د کابل نه راوړی ک په امریکا کې ګندلې
د والا دا د کابل نه ملګرو را لګلې وراته او واسکټم راته د وطن نه راغله. نو دلته په میزوري کې خو خیاطانو د خلک نشته دی، تاسو طرف ته لګته دي. نو دا وطن نه راغلي دي او پښاله ورته.
ځکه په پښتنه وکړه ډیر زیاته مننه. بیا هم ستاسو اختر دی مبارکي، اول ته ټول افغانانو اختر دی مبارکي. په نورو پروګرامونو کې سره خبرې کوو. د اوس لپاره خپله پمان
ډیره مننه، تشکر.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو افغان سوداګر د څارویو فارم جوړ کړی چې مسلمانان حلال غوښه ته لاسرسي ولري. په همدې فارم کې مسلمانان په لوی اختر کې قرباني هم کوي. زموږ همکار برېښنا تاریخ په دې اړه راپور برابر کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
په کالیفورنیا کې شاوخوا 1 میلیون مسلمانان اوسیږي، چیرې چې دوی خپل دینی، کلتوري او دودیز مراسم په آزاد ډول سرته رسولی شي. اوس مهال دغه مسلمانان د نړۍ د نورو مسلمانانو په څیر روان لوی اختر ته تیاری نیسي. په جنوبي کالیفورنیا کې د مسلمانانو لپاره د حلال غوښې د ترلاسه کولو په مقصد د څارویو لوی فارمونه دي، چیرې چې مسلمانان د لوی اختر د قربانۍ لپاره ورځي او حلال تازه غوښې ترلاسه کوي. علی چوپان چې ځوان افغان سوداګر دی، د څارویو د لوی فارم لري.
روزای اول که ما خودمو د امریکا آمده بودیم، گوشت حلال پیدا کردن بسیار سخت بود، هیچ پیدا کردن نمیشد. بعد از 1-2 سال هم در فکرش افتیدیم، گفتم ما خودم که واقعا این کار دوست دارم، گفتم همیتی یک کار شروع کنیم. این خدا رو شکر 4-5 سال میشه که خود دمی کار انداختیم و گوشت تازه و حلال برای تمام مسلمانان سن دیگو پروواید میکنیم.
گنشمیر مسلمانان لوی اختر څخه مخکې د فارم تر راځي ترڅو دوی لوی اختر د قربانۍ لپاره هر یو خپل ځان ته د قربانۍ څاروي غوړه کړي.
زه له خپل ورونو سره د فارم تر اختر څخه مخکې ذکر غلیم چې دلته یو مال انتخاب کړو چې بیا د قربانۍ په ورځ هم دلته حلال کړو. زه فکر کوم چې د څاروي د انتخاب لپاره دا فارم بهترین ځای دی.
دا مالونه او د خرڅلاو دلته مرکز دی او مالونه او خلک ډیر راضي. مونږ غواړو چې مخکې له مخکې نه یو ښه دغه انتخاب کو ترسو اختر پورز راشو او قرباني وکړو.
په ټولې نړۍ کې نه یوازې مسلمانان بلکې یو شمېر نور خلک چې غوښې خوري اوس مهال حلال غوښې ته ترجیح ورکوي، ځکه ورځ تر بلې د حلال غوښې مارکیټ وده کوي. د راپورونو له مخې د نړیوالې حلال غوښې بازار په 2020 کال کې د 202 میلیارد ډالرو په ارزښت و، خو اټکل کېږي چې د 2030 کال پورې به شاوخوا 315 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
عربا میآیند، عربا زیاد میآیند. بیشتر کاستومرای ما مسلمان ها هستند. بله، آمریکایی های مسلمان هم میآیند. بله، چرا که بله.
کته هم گنش میر امریکا میشت مسلمانان په خپل هیوادونو کې قربانی کوي، خود دلته په امریکا کې قربانی د دې لپاره کوي چې دغه اسلامي فریضه خپل بچانو ته ورزده کړي.
اکثره مونږه قربانی دلته هم کوو، افغانستان کې تیم لګو، ځکه الته خلک ډیر مجبور دي، ځکه دغه خلک شته چې په میاش کې غوخه نه ني، په کال کې هم نه ني. او د دې لپاره دلته چې مونږ کوو، د دې وجه دا ده چې زمونږ ماشومان ته دا کلچر هغه پوه شي چې قرباني څه ته وایي.
د فارم ته د تیر کال په لوی اختر کې د قربانۍ لپاره 1500 مسلمانان چې ډیری افغانانو راغلي وو، ویل کېږي چې سږ کال به دا شمېر 2 برابره زیاته شي. د مسلمانانو د نفوس په ډیرېدلو سره د امریکې متحده ایالاتو کې د حلال غوښې کارېدل هم ډیر شوي دي، ځکه اوس ډیر پانګوال د حلال غوښو په کاروبار کې پانګه کوي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، کامپو.
اوس همزو اروپا ته چیرې چې سلګونو زرو افغانانو د اختر لمړی ورځ لمانځلې او ځینو یې قرباني هم کړې ده. زموږ همکار هیلی اسد له جرمني نه موږ سره ملګری شوې. هیلی جانې سلام، اختر دې مبارک. مهرباني له تاسو نه اورو چې اروپا کې اختر څنګه دی او لمړی ورځ مو څنګه پیل کړي او یا تیریږي؟
ربنه مشکب سب تاس تو ټول درانو لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
مننه.
بلی، لکه په نور اسلامي نړۍ کې چې د لوی اختر لومړی ورځ منځو کیږي، دلته په اروپا کې چې ګنډش میرا افغانان میشتي او بیا مسلمانان دي، دوی هم د اختر ورځ ول منځلان. زه په کولن ښار کې یم چې دا یو لږ خارونو دي چې ډیر زیات افغانان پکې میشتي او مسلمانان هم دي، او دلته د مسلمانانو یو لوی جامع مسجد دی. پاره کې هم ګڼ مسلمانان راټول شوي وو، د اختر لمونځ وکړي او مبارکۍ سره وکړلې. ولی یو بل داسې ځای دی چې هغلته یوازې افغانان راټولېږي او هغوی په ګډه لمونځ کوي، بیا د اختر مبارکۍ کوي، او بیا له هغې وروسته ځي خپلو قربانیو په طرف قرباني کوي، چې هغه بیا نو په خپلو کورونو کې له خپلو اولادونو سره خوري یو نو وخت سکالو تیر کال دا او چې دوی د کوم ځایونو کې چرټولېږي نو بیا لمانځه ورسته ول مبارکې ورسته دوی بیا یو چنده ډول پیچې پیسې راټولې یو هغه بیا پنسان تلېږي هغه خلک چې ناتوان دي هغه خپل اختر ور باندې کې یو همدارګه هغه خپل اشپدستو دي ور باندې هلي
صحیح تصویر تاسو پوهیږئ چې په دې تیر دوه کلونو کې ډیر افغانان اروپا ته راغلي دي پس له تحولاتو نه په افغانستان کې آیا د نویو راغلو افغانانو سره خبرې کړې دي دوی د اختر پاړه څه وایي د دوی اخترونه څنګه دي له وطن نه لري
بلی دا نن چې کوم ځای ته ځتلې او ما تیر کال تللی و ما دلته زیاتره هغه خلک خلکمندان ډیر دي چې هغه تازه راغلي له وطن ځکه وایي په وطن کې د اخترونو د منځلو او د لوی ژوند درلودو د دې عادت کړه ده نو دلته هم ډیر هڅیږي چې دغه ځایونو ته لاړ شي نو دلته زیاتره راغلي نوي خلک دي چې هغه ډیر غواړي چې نور سره د اختر مبارکي وکړي ګډ کین یو د اختر کومه تشه چې د دې په وطن کې د اخترونو منځلو دلته نه غسې نه منځل کیږي نو هغه تشه په دغه ځایونو کې ده چې نو زیاتره راغلي نوي مشوي په اروپا کې او همدارنګه په جرمني کې بیا په کول خار کیږي
ډیر زیات مننه هیله جان تاسو ته اختر وړم خوشاله اوسئ خدای په امان
له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یوې خیراتونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
اوس هم یو څو لند نړیوال خبرونه د روسیې د ولسمشری مانی د چهارشنبه په ورځ د امریکایي رسنیو د هغه راپور په اړه وضاحت وخته چې پکې ویل شوی یو جګپوړی روسی جنرال مخکې د واګنر ډلې له بلواڅ څخه خبرو د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور په اکلو پوښتل شو دغه راپور کې د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوی چې په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو مرستیال قومندان جنرال سرګی سرویګن د بلواڅ څخه خبرو پیسکوف په دې اړه خبريالانو ته ویل چې ګمانونه او غنګوسې به ډېرې وي چې د جنرال مسلې و بیلګه ده د کراچۍ د سوداګریز بندر یوان ویلی چې د روسیې د اومتیلو د مکختی د سشنبې پښپه دغه بندر ته ورسیدل شارق امین فاروقی ویلی چې په دغه کختی کې څه باندې 450000 میټریک ټن تیل بارو روسیې د جون په میاشت کې هم پاکستان ته څناسه 350000 ټن میټریک ټن تیل صادر کړی و پاکستان پر ورستیو کې له روسیې سره د اومتیلو د واردولو تړون لاسلیک کړی دی د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې ماشومان په 2022 کال کې د وسلوالو شخړو لقبل اغیزمن شوی دي ملګرو ملتونو وی زر سره غړونې ثبت کړي چې لقبل نو نظرنجونی ولکان په څلور وشته هیوادونه کې زیانمن شوی دي د ماشومان او وسلوالو شخړو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوم منشي ځنګړی استاذ ویرجینیا ګامبا د سه شنبه په ورځ خبرېلنو ته ویلي چې د ماشومان د خوندیتوب لپاره زیاتې پاملرنې ته اړتیا ده د راپور په حواله تر ټولو زیاتې سرغړونې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان او یمن هیوادونو کې شوې دي.
کله چې موږ په خونځو او روغتونونو د بریدونو شمیر او د بشری مرستو د مخنیوي ارقام ورزیات کړو چې دواړه د ماشومانو پر ضد لوی سرغړونه بلل کیږي نو د سرغړونو شمیر څه باندې ووش ضرورت پورته کیږي.
د متحدو ایالاتونو په خوانه ولسمشر ډانلډ ترامپ ټاکنیز کمپاینونه کوي چې یو ځل بیا سپینې ماڼۍ ته راشي اوسنۍ ولسمشر جو بایدن چې ترامپ ته په 2020 کال کې ماته ورکړې و واړی یو ځل بیا د ترامپ په مقابل کې ودرېږي ترامپ باید لمړی په ګوندل ټاکنو کې د جمهور غوښتونکو نوماندانو په وړاندې بریا ترلاسه کړي د امریکا غا خبريال سټیف هرمن وایي چې یو شمېر جمهور غوښتونکو د ترامپ په ګټه کار کوي او نو وایي چې پر خوانی ولسمشر نیوکه وکړي
د احتمالي جمهور غوښتونکو رای ورکونکو سرویګانی خارکوي چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشۍ په ټاکنو کې د دوه وتلو د فلوریدا د والی راند سانټس او د ولسمشر د پخواني مرستیال مایک پنس په ګډون تر نورو نوماندانو ډیر مخکې دی. ټرمپ که څه هم د برحاله او پخواني ولسمشر په توګه د فدرال جنۍ جرمونو سره مخ شوی، خو بیا هم خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
راندي سانټس او د هغه ملاتړي د ډبرو په شان په غورځېدو دي.
د سیاسي چارو ستراتیژیست او جمهوري غوښتونکو د تیرو پنځو کمپاینونو تجربه لرونکی سټیور سټیون د ټرمپ په پیوړي حضور متعجبه نه دی.
دا د ټرمپ ګوند یو ځل داسې کوم دلیل نه وینم چې باور پرې وکړم هغه حقوقي مسایل چې نوموړی لري بدل کړي. فکر کوم لډیرو اړخونو دا لا پیوړی کوي. فکر کوم نوموړی په بریالي ډول د یو قرباني په صفت ځان ښکاره کړی دی.
په جمهور غوښتونکو کې نوې څېره د ټکزاس څخه د کانګرس پخوانی غړی ویل هارد دی.
کومو د ډونالد ټرمپ په شان یو بې قانونه ځان غوښتونکی او ناکامه سیاستوال نوماند کړو، کوم چې د استازو جرګه، سنا او سپینه ماڼۍ له لاسه ورکړل، موږ ټول پوهیږو چې جو بایدن به بیا وګټي.
څو نور جمهور غوښتونکي هم په ښکاره ډول د ټرمپ منتقدین دي، چې یو تن یې د نیوجرسي پخوانی والی کریس کریستی دی.
ډونالد ټرمپ په ویشلو سره مونږ لا واړه کړو.
د مایک پنس په استثنا په پیلوزو سیالیو کې اکثریت کسان د ټرمپ په وړاندې په ازمایښتي شکل درېږي او یا هم د 2023 کال ټاکنو ته ځانونه چمتو کوي. د میامی د خاروال فرانسیس وارس په شان چې د ډونالد ټرمپ پر ځای پر ولسمشر بایدن او دیموکراتانو انتقاد کوي.
Under this administration په دې حکومت کې امریکا یو ځل بیا د ځان په اړه شک پیدا کوي.
سټیفنسن وای دا چې انګیزه یې څه ده، خو اکثریت کاندیدان د ټرمپ سره د محتاطانه چلند په اړه محاسبه شوي دلایل لري. نوموړی وای هغه هم جمهوری غوښتونکي ګوند پریښی دی.
که تاسو دریز معلوم وي لکه د جو بایدن په وړاندې دا د جمهوریت غوښتونکو په پیلیزو ټاکنو کې ښه کار دی، خو زه همدارنګه فکر کوم تاریخ ښکاره کړی چې کله چې تاسو په ډونالډ ټرمپ برید کوي هغه بیرته په تاسو سخت برید کوي. ښایي کریس کریستی استثنا وي، خو فکر نه کوم چې پاتې کسان د ځان له ډونالډ ټرمپ سره په مستقیم رقابت کې وویني.
ډیری رای ورکونکو ته به د ولسمشرۍ د نوماندانو د ارزولو موقع هغه وخت په لاس ورشي چې نوماندان په یو تالار کې له یو بل سره مخامخ شي. ټاکل شوی ده د جمهوري غوښتونکي ګوند پرانیستونکي مناظرې د اګست په 28 نیټه پیل شي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار د نه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم خراغ لاست. ګودر زازه ځوان افغان سندرغاړی دی او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته خپل هیواد افغانستان پریښی. زازه وایي له وطن لري اخترونه بیخي د وطن د اخترونو په څیر نه دي. زموږ همکار خدای نور ناصر د ګودر زازي لیدو ته ورغله ده.
زازه صاحب، اختر مو مبارک او ډیره مننه چې په اختر کې موږ ته وخت راکړه.
سلامونه ناصر صاحب، ستړي مشه، اختر ستاسو مبارک.
خیر یو سیم
او ستاسو د خبرونه لاره ټول هوادوال د چرځای کې دي. اختر مبارک او ژوند خوک.
وای د پردیو په انګړ کې اختر نسته.
هم څه ده
تاسو له وطن لري یی؟ خو بیا به هم پوښتم چې اختر مو څنګه یی؟
دا څنګه چې اوس نه ده او بیا به د لپاره چې فرهنګي ارزښت وساتو که اوسې تجلو خو خنه کې. بالکل.
مصروفیات مو صحیح اختر کې کور کور یې کنه ملګرو ته چرته وځي؟
للې کمرغه هر طرف چلاړ شم ملګری وی او کني وی نو نیوی نیوی را پیدا کو. اوس مهال هم دغه سی وضعیت ده، ډېر ښه ملګری شته دي یو څه موږ واستلا د زاد یو ټک ټک کو ځین ځای ته زو خو د وطن شان نه نو چې کور په کور کوڅه په کوڅه خپلوان پر حال خوشاله مثبت راضی یم.
څو مختر دی له وطن بهر؟
دوام دریم
دریم دی
نه دوا دوا څلورم.
صحیح. څنګه راو وته له وطن راته ویلې سه مشکلات وو
د ډیرو نورو هیوادوالو په څیر
او د سلګونو سندرغاړو په څیر؟
اه بالکل کراش سندرغاړو د نورو کډرونو په څیر. زه هم ده ته ورسیدم چې ا دې انساني ژوند کومه ازاديان شي الله سمې ور کړې او نور وطن د ژوند نو او داس به حق چې ځان لپاره ژوند غواړم. خو په دې امید يم چې لماتو وطن شخص او دا بیا بس بیا بس بیا بس خو لږ وخت باندې
خو له وطن بهر مو هنري فعالیتونه هم هغه سي دوام لري. څنګه یاست کارونه مستانه؟
یو چې لا مخکې نه په دې فراق کې خدای علي چې موسیقي ته ډیر پام شوی کارونه به زیات شي او مخکې کال دوه کالونو کې دوه کالونو یو کال کې یو سندره اوس کوشش کوم چې ډیر زر زر وشي او کار مې کړای یو بل پسې پرله پسې به سندره راځي. سندره تر څنګ ډیر نور څه دي چې باید وشي یوازې دا نه چې یو څه د خلکو خوښ شي. ما ځینې داسې فعالیتونه دي چې وخت به ځواب ورکړي چې هغه زموږ د ژبې زموږ د فرهنګ زموږ د هویت د ساتنې لپاره باید وشي نه د دې لپاره چې دیو غټ جمعیت هغه خوښ شي.
او دغه شعر چې ما وایو دا مو په دې وروستیو کې ثبت کړی و او د مهاجر چېغه کده کډوالۍ چېغه داسې یو
مهاجر چېغه
کوم کیفیت کوم دغه ولیکو او څنګه زمزمه کړ؟
دا رښتیا هم دا فقط دوه بیت ولیکل شو یوازې د قافیه د کمښت مسله نه ده قافیه پیدا کیږي خو نور نه لیکل کېده مکمل داسې ده چې کر د چا کو او تر راوځي څوک جنگ د چا پرزم کارا پریوزي څوک سترګ زما او باسه یو یو یې سي یا خلک وطن ته خبر نه زیت خپل خبره دا دوبه ته کوي کیفیت هم درد هم احساس هم وطن دوستی هم او ما نه لیکل دار نه لیکل شوی
که یو در نه خواستو کو چې زمزمه راته وای د امیم صاحب په شاعرۍ کې یا بل څه چې کوم درته یاد دي درته په زړه دي درته
امیم صاحب په شاعرۍ کې به درته وایم چې چه پهل پخو ماوراس چه پهل پخو ماوراس کړم ستالانو مزندګي جنت تکړم ستانال جهانو مزندګي چه پهل پخو ماوراس کړم ستالانو مزندګي جنت تکړم ستانال جهانو مزندګي دغه بدل خلک چستا د یو نظر یو مسکان ویلایق تو وایا هغه بکړی لا کومه زندگی
ډیر څه ډیر په کلو
دا د سیو څنور مشتان
سپینه خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې اته نه تر نه هوجو پوري د امریکا غا آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه تاسو د خبرونه د امریکا غا د ساتلایت نه لاري په ژوندۍ بڼه لیدلای او اوریدلای هم شي.
درنو دوستانو پښتو خبری خبرونه هم دلته پایت رسیدي سوشه به ورسته د ری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه جوړ په خیر اخترد مبارک مهرباني پروگرام تاسو ته سپارم تاسو سم طالب لرینن.
بله عید قربان را به شما و به بیننده ها تبریک می گوییم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه. گزارشای را در رابطه با این ایالت کالیفرنیا و همچنین کشور تاجیکستان داریم و دیگر موضوعات و اخبار با ما باشید و بیننده نیم ساعت برنامه باقی بمانید.